السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد ساپای همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا بریدونه ورمه ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پېښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخیلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 40 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت پر ویبسایټ خپور شو ویلي د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پي کي کي پر اهدافو حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر دا وکړه چې د پي کي کي ګوند پټنځایونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د ډیجیټل ټک په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوې ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړني سفر په درشل کې پرون ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د ورستیو بریدونو کرا مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی ده، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی تنه اظهارات یا ترسای حالات غوره کړی ده. درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې وړمه ورځ وشول 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیورن سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چیرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې او فصي یو سره یو څنګه ځفان شو زده او دوی ستنه ټپيانو
خو د فرانسوي خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجيب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وشل شوی او شمیر اته څلويختنه خودلې په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ سلیر ویشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر 30 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یې ولګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې و چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطنه پوځیانې ووژل له افغانستانه ور اوختي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورن کرخ سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان لدی عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگی جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و موردل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبره کړي. په دې بریدونو کې ټول ټال 30 وژل شوي او 22 نور ټپيان دي چې ټول ملکیان بلل شوي دي. له دغو بریدونو سره پر افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه هم پارېدلې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوي او لا هم د دغو مظاهرو للی روانه ده. دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پېښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي او بمبار او دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو پاره حال حالات بل حالات وو. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پېښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماټیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوالو اصولو ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قمندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسید حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له هغه جنه بیرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، معذرت غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر بریده پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او کچېرې ووایي چې منازعه حالت بیا پلاوی هم ټاکل کېږي د وزارت دفاع، وزارت خارجي، استخباراتو، سرحدي پولیسو، چې یې حقیقت یاب چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضي مکتوب ولغله نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله امارت صاحب، د همدې مسلې طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري. دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازی هلته یې کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتونو کې غړیتوب نه ده فاسقه سوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده، یا غړی هلته شته. او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښي یا لغه نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وای د خپل هغه افسر د وجلو پیښه څیړي چې کورنۍ وای پرونی جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو، و میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپل دنده پیل کړه.
شهید ساختن رو برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي مجاهد د ډګروال قاسم قائم ورور دی، چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګروال قاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و، چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
وختي کې امارات اسلامي روي
کله چې اسلامي امارات حکومت فیل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي، دای هم ورستون شو او شاوخوا و میشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې کله چې له دند راوتلې وو، څو خاکی رنگ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دی لزانه سره وړي وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مونږ شوې کړی چې پرون 2 بجې لخپلې شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 323 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
جسد برادر تانه تسلیم شوین.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د دغه ادا پاړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویان دې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلی دی،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به له رسنیو سره شریکې شي.
مجاهد د ورور غم اخیستای وو او په ژړغونی غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی، خو ډېر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په دغه موضوع کې پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ ان شاء الله شوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړا او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې توده موضوع دا ده چې د ترکیې دفاع وزارت وایي د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړي دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلي اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پاوځ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیه د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د دې رشتي آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله دې دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټیډیم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د آسیا د لایسنسي درجې د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي د فوټبال د روزنې د دریمې آسیا درجې ټولګی د آسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه څلور روزونکو ګډون کړی او د دوو اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه زده کړي. دا دې ټولګي له پای ته رسېدو وروسته دا روزونکي کولی شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسی فوټبال لوبډلې د اف اے کپ پای لوبې ته لار ومونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسی خپلې سیالې کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف اے کپ پای لوبې ته لار ومونده. د اف اے کپ د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چلسی او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسی په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسی لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګولونه وکړل. د یادونې ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف اے کپ پای لوبې ته لار موندلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیتو او همدارس په کونړ کې د چپلی ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیه او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سروش کال کې دلته په فابریکې کې کار کوم. د پښمی فابریکې کې تقریبا 2 پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینونه د نختابي او د کرملر او د رنگامزي دي. د پښمی نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري، یعنی رنگ رنگ ماشین د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه دي، فلټي دي، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطه دي. د غونډه کې باف ته د باف ته ټکو جوړي دي، رنگامزي ته پر رنگامزي کې تقریبا اوره کم رنگ رنگامزي کې د ټکو بیا بازار مشتزي تقریبا پاته 55,000 یو نیم زر نفر مجدل کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکې نوې متشسه وو، چې اندازه کار چلنسه وو، چې فابریکې په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنگمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکتر زپاتې دي. انور بافتو نختبي ګرد ماشينونو فعال دي، یو څه مجدزين کار خسته دي.
د کندهار د نساجي نخي او فشمي فابریکې چې یو وخت پکشي نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوې. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښت اړتیا لري.
او په لاندې لپاره چې وس ځین ماشينالات سي دي، داسې معنی میږي چې کله به موږ وایي چې د مخریب یاغه به فعال سي، فعال به کار به وکي. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخي د لپاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب اړتیا لري. نو ان شاء الله امید سره کدې دې سره کموسي او یا په دون اندازه کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کم اندازه د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې دنځري شاته کار کړی دي، موږ پمبه تولیدو، ولې موږ پمبه پتار نو سره ولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې سره ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمیره دا ده 00420221211415. شمیره بیا وایم 00420221211415.
په کونړ کې څپلې ګڼډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلې جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نور دوی شې او مضبوطی څپلې جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیر وخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
400 سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي. ډېر زر د منځه ځي، هغه په ماشین جوړې شوي، ماشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر زوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استاد شاولی خان سالارزی وای په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو لامل زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر بنور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شان د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده، ځکه چې ناپېیلې ده. او د هیڅ چا نه ده ځکه چې په هیڅ چا پورې تړلې نه ده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
د وخت سره مسلې دا یو کلام ډیر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې شپېتو کالو کې چې ما تېر کو اولین دفعه دي چې د پاکستان تیاری رسی او نغز دې حریم کا او تجاوز کا او دلته بېګناه افغانان وژني. چېرې دی داود خان سل د عمره یو د ممره چې دستار تړي هزار دی د دستار سړي پشمار دی.
السلام علیکم آزادی ٹوکر قوم کے سلام یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین دکندار ہیں بعد امرتسر ملل متحد ہوتا ہے ڈبلیو ایچ ایچ ہوتا ہے یہ خارج تروڑی افغانستان حکومت کو خاطر بن یا پیسے مست نظر ہوتے مستر موافقہ کرے تو مجھے درکو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.
اوریدونکو له دې سره دوه مینه مایت ورسیدو څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګه نشر ته چمتو دي. خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان د وروستیو هوایی بریدونو د مرګ ژوبلې شمیرې په ډاګه شوې. طالب چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې وڅلوېښت تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. طالبان وایي چې کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څیړي. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لوري تښتول شوی چې تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. په خوست کې د مساخیلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي چې د اکار په وینا د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پي کې کې پر اهدافو حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر ادا کړي چې د پی کی کی ګون پټنځایونه تونلونه د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د جټ الوتکو په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوې ده برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن نوې دیلی ته د خپل سفر پر مهال د خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتی او امنیتی مسلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریض غوره کړی دی. اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم موندلی شئ. د ویپانه پته ده azadiradio.com. اوس هم لږ منی سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څنګه له یاده مباسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړي. خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونشول کړای د آسیا د ملتونو جام سیالۍ او تلاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور وو.
خو په پیل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیخي
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارې ستایلې دي. د فوټبال فدراسیون لوري په خبره سوی اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په 22 کلنی کانګرس کې د فوټبال نړیوال فدراسیون رئیس انفانتینو سره هم لیدل دي. په دې ناسته کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ښاغلی انفانتینو د فوټبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړی او د افغانستان د زرغون مستطیل فعالیتونه یې ستایلي دي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د فیفا رئیس په 13 میاشتو کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د 19 کلنو فوټسال نایب اتلولي او په بری سره د افغانستان اتلانو لیګ ترسراینه په افغانستان کې د دغې لوبې ټولو مینهوالو ته مبارکي ورکړه. همداراز نوموړي په ترکیه کې د افغان فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ او په ایران کې د فوټسال لوبډلې تمریناتي کمپ ته په اشاره سره ویلي دي چې فیفا به له افغانستان فوټبال فدراسیون سره د پخوا په شان ملاتړ ته دوام ورکوي، خو نوموړي ټینګار کړی چې دا بنسټ باید مستقل او د دریم شخص له لاسوهنې خوندي وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونه سو کړی چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د آسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې د افغان لوبډلې درې لوبې درلودې، که څه هم په دې سیالیو کې نیپال ته یو د 8 پر وړاندې ستره ماتې ورکړه، خو ونه توانېده چې د مخکې تاک چانس ورته برابر شي. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې له ازبکستان سره لوبې مساوي او له تاجکستانه ماتې وخوړه. په دې سره د دې سیالیو له بې ګروپه ازبکستان او تاجکستان وتوانېدل چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار ومومي، او افغانستان او نیپال ونه توانېدل چې مخکې تاک وکړي. مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د افغانۍ مشهور توپ وهونکی او بل پاکستانی کرکټر عمر ګل په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ توپ وهنې او توپ اچونې د لنډمهالي سلاکارانو په توګه ګمارل شوی دي. یونس خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې آن له 2011 کاله یې له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکی. یونس خان او عمر ګل به د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. یونس خان زیاته کړې د اماراتو تمریناتي کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپ وهنې او عمر ګل د توپ اچونې په برخه کې له افغان ځوانانو سره د سلاکارانو په توګه د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې یو ځای کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ چون کې عمر ګل وایي که افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمینه برابر شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. ښاغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکي په توګه یوځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې همکارانو خبرې کړي.
جوسه پر وګوري اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سومره زر ډیولپمنټ وکړ، سومره زر په دې لایک ورلډ سرکټ باندې سومره زر راغله، ټوټلی د دې ایفرټ دی، د دې کریډ دی، د دې سومره چې هارډ ورک یې. اور آی تھنک مخال افغانستان نه ټیم دی که نور ټیمونه تاسو اسوسییټ نور کنټریز وو چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلډ کرکټ باندې د مزر نور راغله. افغانستان یو واحد ټیم دی چې ډېر زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو زما خیال پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حامد دی د پاره یو رول ماډل وو، شاپور وو، دولت وو، نور د هندي بولرانو چې ډېر ښه پرفارمنسز وو، خو انفارچونیټلی حامد سره چې څنګه انجریز وشو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دومره سسټین نه کو. نو اوبویسلی ستا په ټیم کې یو رول ماډل پکار چې څنګه ستاسو سره سپینرس کې راشد دی، مجیب دی، نبی دی پرفارمنس کې، نو د دې وجه نه د دې ستاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ٹو ٹائم اسپنر ڈیز یاترا آگا. خو په حاضر وخت کې که تاسو وګورئ نو افغانستان ټیم لږ فاسټ بالرانو سره تاسو ویلی شئ چې لږ سټرګل کوي. که تاسو ریسنٹ پاسٹ کې ورلډ کپ کې وګورئ که تاسو افغانستان سره یو دوه نور ښه فاسټ بالران وي نو مې بي چې هغوی پرفارمنسز نور هم امپروو شوی وي، خو سټل چې کوم ام کمنګ بالران دی چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډ ټیلنټ شته دی. اور ان فیوچر آی هوپ چې دی که څنګه دا هارډ ورک کوي، څنګه دی محنت کوي، چې دی خپل محنت جارو ساتي، نو ڈاؤٹ چې افغانستان سره څنګه ښه سپینرز دي دغه شان د ښه فاسټ بولر هم راتلی شي. انٹرنیشنل لیول باندې خپل ټیم ریپرزینٹ کړ، افغانستان ټیم ریپرزینٹ کړ، سب اپ کمنګ دیس جونیئر کرکټ نه راغلي دي، ټولو کې ډېر ټیلنٹ دی، زبردست ټیلنٹ دی. ما چې سمره عمر سره دا اوسه پورې ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو، اسپیشلی رښتیا وایم چې زه خو ډېر زیات خوشاله یم، ځکه چې دا کم سکلز دي، کم دا پوٹینشیل دی. آئی تھنک پائے کہ یو ہے کرکٹر، یو ہے فاسٹ بالر، اسکل اور پوٹینشیل تھا، خو ضرورت سرے چداغی سر ٹائم ٹو ٹائم کار اکڑے شی داغی پویا اکڑے شی جگہ چاہیے کہ ٹائم اسکل شتا دے، خو صرف داری چاہیے پالش کرے شی آگے تھا پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکټ چې د سمره فرسٹ کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کیږي، او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې خمنټورینګ په کار دی، اوسه پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوسه پورې کار کړی دا غي سب سکلز دي، بولینګ سکل باندې کار ور سره وکړو، سب منټورینګ ور سره وکړو. خو سو فار چې څنګه ما اول ویل زه ته نړۍ زیات خوشحاله ما چې دا غي څنګه ریسپانس سي څنګه دا غي چې سز ورته سوی ما هغه چې څنګه ریسپونډ کوي هغه سیزونه، اور آئی ہوپ چې دغه لکان دي کې پوټینشل شتله دی به ډیر زر افغانستان ټیم نیشنل ټیم ریپرزینټ کی، اور دی به چې څنګه پاسټ کې دی جونیئر یا ډیفرنٹ لیول باندې پرفارمنس کړي، زما ته نه ډیر زیات امید دی چې دی به ان شاء الله په انټرنیشنل لیول باندې پرفارمنس ورکړي. بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ دے چې دی ډیر زیات هارډ ورک کړی دی، محنتی دی، سمرم چې دی ته د کار نه وي دی منکی نه دی چې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خیال ډیر زیات ښه دی، اور ما داسې په دې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي اور سمره دی محنت کوي، نو نو ډاؤٹ چې دی کې به انشاء الله کافی بالران چې دی فاسٹ بالرز دا به اپ کمنګ فیوچر کې به ډیر زر افغانستان ټیم ریپرزینٹ کی. اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنٹ وی، خو چې سمره دی کرکټ کوي ریڈ بال کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی ددی بھائی ایکسپیرینس جاتی گی، اور بلدار سے اپرچونیٹی جسمر دیتا اپرچونیٹی ملائی گی انٹرنیشنل لیول باندھی یا ایم ڈومیسٹک جسمر افغانستان ٹیم دا فاسٹ بالر انٹرنیشنل لیول باندھے کرکٹ کی، نو اوبیسلی ددی پرفارمنس کے فرق بم راضی دی بم مکھ نورم پرفارمنس کی، خو رائٹ نو پدی اسٹیج باندھے کدا گرے ڈیر ینگ دی پدی اسٹیج باندھے ٹیلنٹڈ دی خو ینگ دی خو زدمر ویلشم چې دی الکانو کې دومره پوټینشل او دومره صلاحیت شته چې دی کم یو ټیم تم دی ټف ټایم ورکول شي او دی میچ ته غټل شي سنگل هینډډلی.
د پاکستان د کرکټ په خوانې تیز تو پچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه زموږ غل ازادي رادیو ناوړی. د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونې په ویلامه کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ، او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازې پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلي په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. اعلامیه وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یوه کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مخ ته ځي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې، او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي مدمخ کی ویلی و چې په افغانستان کې بعد طالبانو په حکومت کې د خزو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپل چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او خزو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د خزو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند سو. ویل کېږي چې د افغانستان د ښځو د کرکټ اکثریت غړي له هېواده وتلي دي او ځینې یې چې پاتې دي په کورونو کې پټې دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخ پلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوې د دته په درد نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راتوي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. دراله کې چې هغه فلسکار و خپل اوس وې له دروغ نه باید ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعد خلکې چې دي عادت یې سوې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خوخه یو چاته ولوي وخی. په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خي، خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو کارونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دی پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
کوم دسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همدسې بیا کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابی بیا ځکه چې هغه انده دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دی به انځوا خواته جی.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان دوی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کیږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. get
دے وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن خی پاکی اوب غواری وینا وینا نغواری جنگا زتا نغواری نو جنگا 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 زتا نغواری نو جنگا 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 زتا نغواری جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا